خزینه کستا
مننه استاد ډاکټر صاحب را بشو تاسو ته لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده په نننۍ نړۍ کې د طبابت په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی دا یو څه امکان لري چې د مور په رحم کې د ماشوم جنسیت ته تغیر ورکړل شي
صحیح ده چې علم ډیر پیشرفت کړی دی ډیر پرمختګ کړی دی هر څه امکان لري لکه په لندن کې پسه جوړ کړی و اول ځل نو کولای شي چې پسه جوړ کړي انسانان جوړ کړي په امریکا کې نارینه حمله دارا کړی و تجربه یې کړې وه چې ودرېږې چې نارینه هم عمله داره کېږي یا نه هغه یې عمله داره کړې وه بیا هغه عملیات شو ښه ماشوم نړۍ ته راوړي یعنی جندر سلیکشن اوس کېږي چې یو څوک ځي وایي چې زه غواړم چې جلۍ ولرم یا هلک ولرم نو هر څه امکان لري
او ډاکټر صاحب په هغو مواردو کې چې مثلا کورنۍ له مور سره د ماشوم د جنسیت په خاطر تاوتریخوالی کوي که ماشوم ته د مور په ګېډه کې تغییر ورکړل شي یعنی دغه کړنه به څومره زیان ولري او څومره به د ټولنې په نقص تمام شي
صحیح ده چې علم ډیر پیشرفت کړی دی ډیر پرمختګ کړی دی هر څه امکان لري اما دا چې د خدای تعالی په کارونه کې ګوتې وهل هغه یعنی د بشري نظام کې یو بې نظمي اچول دي که چیرته د انسان پشان انسانان جوړیږي نو دغه مشابه شخص کولای شي چې ډیر جرمونه وکي ډیر یعنی داسې خرابیان راځي چې د الله تعالی نظام خرابوي هغه نظام د مملکت خرابوي چې بیا باد لاغینه دغه حکومتونه هم پښیمانه شو چې نه یاره مونږ د الله تعالی په نظام کې به ګوتې نه وهو د دې لپاره چې زمونږ انساني قوانین بې نظمه کوي نو ځکه دې کې یو مانع ایجاد شوه
مننه ډاکټر صاحب استاد کوثر له میندو سره دا ډول ناسم او ظالمانه چلن د ختمېدو لپاره څه کول پکار دي چې دا ډول کړنې بلاخره له منځه لاړ شي او کورنۍ د صمیمیت او دوستی په فضا کې ژوند وکړي
زه هغه پیغام لرم چې پیغمبر علیه السلام د ژوند په اخر ورځ ویلې استوصوا مني فی النساء خیرا د ښځو په حق کې لمانه د خیر توصیه واوري د نیکی توصیه واوري او وروسته لمانځه نه وایي چې الصلات وما ملکت ایمانکم نو په دې طبقه باندې باید شفقت وسي رحمت وسي ځکه دا الله جل جلاله د خپل رحمتونه دوی ته ډیر رحمت ورکړي په دې باندې باید انسان ویاړي او هغه دوه رحمتونه چې الله د ته په نصیب کړي دي زوی په نسبت یو رحمت د لور دوه دا د الله جل جلاله یو لوی نعمت وګڼي او په دې باندې خپل ژوند برابر کړي
درنو مېلمنو تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې راغلي او په بحث کې مو ګډون وکړ خوشاله یم
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
څونه وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ځوانانو پارلمان پرانیست د پارلمان ته راغلي ځوانان د کوم یار لمخې غوړه شوی کوم کارونه بکوي او که تاسو غواړئ په راتلونکو پړاوونو کې د ځوانانو پارلمان ته بریالي شئ کوم ټکو ته باید پام وکړئ
زدکړې کړې په مدني ټولنه کې باید تجربه ولري
دولت ته موږ وایو چې دغه ستونزه ده د حل لارې دغه
چې موږ څنګه کول شو ځوانان په تصمیم نیونه کې شامل کړو
سلام زه همایون هیواد یم او د تاندې څنګ د خبرونه مو د ځوانانو پارلمان ته ځانګړي کړي د ځوانانو پارلمان چې 122 غړي لري درې در سلنه خزینه دی او په شپږو میاشتو کې یو عمومي ناسته لري چې ټول غړي پکې برخه اخلي خو د دې پارلمان غړي وایي هڅه کوي دا مو دره کم کړي او په هر درې میاشتو کې یو عمومي ناسته ولري په پارلماني چارو پوهېدل او په سیاسي ډګر کې ځوانانو ته ډېره ونډه ورکول د دې پارلمان د جوړېدو اساسي هدفونه ګڼل کېږي جمهور رئیس غنی د دې پارلمان د پرانیستې پر مهال اوسنی ځوان نسل متحرک او د افغانستان د دردونو دوا کوونکی وباله هغه وویل ځوانان د راتلونکي رهبران دي او دوی به دا ثابتوي چې افغانستان د خپل سرایو هیواد نه دی هغه وایي تاسو دلته نه راغلی چې صنفي اتحادیې تمثیل کړئ تاسو راغلی چې ملت د ملت په کور کې تمثیل کړئ دا د یو ژور فکر او درک له مخې ښیي چې افغانستان نور د دیکتاتورۍ او خپلسرۍ هیواد نه دی که څه هم دغه پارلمان تر ډیره روزنیزه بڼه لري، خو د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفي وایي د ځوانانو د پارلمان غړي به د زده کړو تر څنګ د خپلو سیمو ستونزې هم تر چارواکو رسوي.
یو آموزشی پارلمان دی، موږ غواړو ځوانان په دې باندې پوه شي چې پارلمان کې څه کیږي، طرزالعمل څنګه دی، فیصلې څنګه کیږي، څنګه خپل موضوعات یو چا ته شریکول کیږي. ځوانان ملي پالیسي پنځه بخشه لري، د همدغه بخشونو مربوطه وزیر صاحبان راځي، ځوانان ورته خپل پیشنهادات وایي، همداشان د پیشنهاداتو سره په څنګ کې یو نوی موډل چې دی ځوانان دوی دپاره طرحې هم لري. دغه ستونزه ده، دغه د حل لاره ده. په دا ډول باندې دوی خپل هغه ستونزې چې دوی په محلاتو کې لري دوی د سر شریکۍ او دوی د ته متوجه کوي چې باید دغه ستونزو ته لاسرسی وشي.
د ځوانانو لومړنی پارلمان په 1408 هجري شمسي کال کې جوړ شو چې یوازې د کابل ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. له لومړني پارلمان وروسته هم د افغانستان د مشرانو جرګې او ملګرو ملتونو په هڅو ځوانانو ته ورته روزنیز پارلمانونه جوړ شول، خو ښاغلی شریفي وایي اوسنی پارلمان د پخوانیو په څیر نه، بلکې په یوه نوې بڼه جوړ شوی.
د دې په طرحه باندې زیات کار شوی دی چې موږ څنګه کولی شو ځوانان په تصمیم نیونه کې شامل کړو، چې دا تقریبا د هغې پارلمانونو په تعقیب نه ده، بالکل یو ماډل، یو نوې طرحه ده.
سید رحمان نیازی چې په 1991 کال کې د ځوانانو د پارلمان غړی وو، اوسنی پارلمان د پخواني پارلمان پر مختللې او نوې بڼه بولي. نوموړی د هغه وخت د پارلمان په اړه راته وایي.
د ځوانانو روزنیز پارلمان نږدې څلور یا څلور نیم کاله وړاندې د مشرانو جرګې له خوا نه جوړ شوی وو، او په دې کې د هیواد له ګوټ ګوټ نه داسې ځوانان چې په مختلفو ولایتونو پورې تعلق درلوده هغوی ورته را انتخاب شوي وو. د دې پارلمان هدف دا و چې ځوانان د پارلمان له ورځنیو کړنو نه څنګه قانون تصویبیږي، چارواکي څنګه د خپلو مسؤلیتونو او فعالیتونو لپاره استجواب کیږي، استضاع کیږي، کاري کمیټې څنګه رامنځته کیږي. تقریبا ټولې ناستې ایجنډا یې هر څه د روزنیز شکل درلوده، او هر ورځ به په دې باندې بحث کېده. وروسته له څه مودې نه دا په میاشته کې درې ورځې په آخري اونۍ د میاشته کې دایرېده، او ځوانانو به هلته خپل کارونه مخته وړل.
د ځوانانو د پارلمان غړي وایي د عملی کار اراده لري او هیله مند دي چې د نورو ځوانانو په ژوند کې به مثبت بدلون راولي. د ځوانانو د پارلمان مشر هغه محمد قریشي وایي د دوی پارلمان به یوازې تمثیلي بڼه ونه لري، بلکې د خپلې دوه کلنې مودې په ترڅ کې به یو شمېر عملي کارونه هم وکړي.
د خپل کلو بانډو مشکلات به راوړي تر مرکزه پورې، او بیا به د وزارتونو سره شریکوي. دوی وزارتونو ته خپل پروګرامونه ورکوي، طرحې به ورکوي، هغوی به تطبیقوي. نو دا پارلمان یوازې ښوونیزه بڼه نه لري، بلکې دوی کولی سي عملي کار وکړي.
ډیرو ځوانانو بحث کړی وي چې د ځوانانو د اوسنی پارلمان غړي شي، خو د دوی له منځه یوازې 122 کسان په دې بریالي شوي چې د پارلمان غړیتوب ولري. د ځوانانو د کوم معیار له مخې دغه څوکۍ خپلې کړې دي؟ ښاغلی قریشي مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
دې ته یو لړ شرایط ښودل شوي وو چې باید زده کړې کړې وي، په مدني ټولنه کې باید تجربه ولري، فعال ځوان وي، په خپله ټولنه کې ښه نوم ولري، او همدارنګه له افغان ملي والی حکومت سره یې په اراده کې جوړي چې دلته کار وکولی شي، هغوی ته طرحې ورکولی شي، او زده کړې په اړوند برخو کې کړې وي. د دغه امتحان څخه وروسته بیا دوی راتلل مرکز ته چې په ټولو کسانو کې بیا درې کسان په هر ولایت کې انتخابېدل چې دوه نارینه وي او یو ښځینه وي.
هغه ځوانان چې پارلمان ته بریالي شوي دي د یوې کمیټې لخوا غوره شوي. لاهور لکنوال چې له خوست څخه د ځوانانو پارلمان ته بریالی شوی او اوس د دې پارلمان د روغتیا کمیټې مشر دی، هغه لار راښیي چې دی پرې د ځوانانو پارلمان ته رارسېدلی.
کله به ته چې غوښتل چې د ځوانانو پارلمان ته راشي، هغه یو پروسه درلوده چې یو 15 غوره کې فورم درلودو، هغه ورکول کېده. هغه فورم کې څلور پښتنې وي د ځوانانو په اړه، هغه به د ځواب ولې هغه جلا نمرې درلودې، او همداشان د اړوند مدني ټولنې څخه چې کومې ټولنې څخه ته معرفي کېدې هغې ته طرف نه به رسمي مکتوب سره معرفي کېدې، او بیا له هغې وروسته مخامخ انټرویو وه. که چا به ماسټري کړې وه هغې ته به د سم ځواب 9 نمرې ورکول کېدې، که چا به لیسانس درلودو هغې به 1 نمرې اخیستې، او که څوک به 14 پاس وو او 12 پاس به وو هغې به بیا 15 نمرې اخیستې. د هغې له قراره دغه پروسه داسې مخته یوړل شوه. چا چې ډېرو نمرې واخیستې په دواړو انټرویو کې، هم په لیکلې بڼه کم فورم مونږ خانه پورې کړی وو، او هم چې مخامخ انټرویو وه، هغه به انتخابېدل او مرکز پلاستر معرفي شو.
یو شمیر ځوانان چې بریالي شوي نه دي د ځوانانو د پارلمان ټاکنې رڼې نه بولي. دوی وایي په ډېرو ولایتونو کې د چارواکو خپلوان د ځوانانو پارلمان ته غوره شوي. په ځینو ولایتونو کې بیا بریالي ځوانان له لیست څخه ایستل شوي او نور کسان غوره شوي دي. خو د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفي بیا په ټاکنو کې فساد نه مني. هغه وایي هر څوک حق لري چې په ټاکنو کې برخه واخلي او په خپل لیاقت ځان بریالی کړي.
هر څوک راغلی دا د ولایتي ادارې د خوا څخه انتخاب شوی دی. د قومندان زوی هم حق لري، د والي زوی هم حق لري. هغه د دې هیواد ځوان دی، دوی کولی شي ځان کاندید کړي. البته که په چا باندې شکایت موجود وي یا شکایت پرې شوی، موږ هغه شکایت څېړلی دی او په هغه اړوند باندې تصمیم نیول شوی. همداشان یو تعداد ټولنې وي چې د دوی د فعالیت ساحه یو ځای ولې دوی په بل ځای کې فعالیت کوي، یا یې په جواز باندې وخت تیر زیات تیر شوی، تر 15 کال هم په زیات وخت تیر شوی. هغه کسان دي چې دوی معرفي شوي، دوی حذف شوي دي.
د ځوانانو پارلمان غړي وایي کچېرې حکومت ورسره مرسته وکړي نو لاسته راوړنې به ولري، خو که د حکومت پام ترې په بله شو او د دوی طرحو او غوښتنو ته یې ارزښت ورنه کړ نو خالي لاسونه به خپلو ولایتونو ته ستنېږي. د ځوانانو د پارلمان غړی لاهور لکنډوال همدا خبره کوي.
موږ خپله هڅه کوو، دولت ته مشورې ورکوو، طرحې ورکوو، چون موږ اجرایوي صلاحیت نه لرو چې موږ د اجرات وکوو. خو دولت ته موږ وایو چې دغه ستونزه ده، د حل لاره یې دغه ده، او که دوی زموږ خبرې ومنلې، زموږ طرحې ومنلې، په هغې وخت کې بیا ټول په دې پوهېږي چې واقعیت چې د ځوانانو پارلمان لاسته راوړنې درلودې باید راتلونکي لپاره هم دوامداره شي دغه پروسه.
افغان ځوانان پارلمان ته په راتګ سره د ولسواکۍ تمثیل کوي. دوی به دلته دا زده کوي چې څنګه وکولی شي په راتلونکي کې د هیواد د ستونزو لپاره طرحې جوړې کړي او د خلکو استازیتوب وکړي. خو دا چې نورو کومو خبرو ته باید لومړیتوب ورکړي، سید رحمان نیازی راته وایي.
دا خو باید دوه برخې ولري. یوه برخه یې دا ده چې دوی د هیواد له قوانینو سره او د قوانینو د تصویب له پروسیجر سره آشنا کیږي، چې دا د هیواد د درېګونو قواوو د دولت د درېګونو قواوو نه یوه قوه ده او ځوانان آینده لري په کار ده له دې سره آشنایي ولري. یو دوهم خبره دا ده چې زموږ د ټولنې د 60% پورې ځوانان دي. دغه ځوانان باید خپل هغه ستونزې په خپلو مناطقو کې لري له اړوندو ادارو سره داسې توګه باندې انعکاس ورکړل سي، ورسره مطرحې کړي سي، وکولی سي د ځوانانو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. دغه دواړه پروسې چې په نظر کې ونیسو ول سي، زه فکر کوم چې د ځوانانو دغه روزنیز پارلمان هغه نتیجه چې باید پرې مرتب سي مرتب کېدلی سي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خپلې بریا وروسته ژمنه کړې وه چې په خپل حکومت کې به ځوانانو ته ډېره ونډه ورکوي. که څه هم یو شمیر ځوانان په لوړو دولتي پوستونو مقرر شول، خو بیا هم ځوانان دا کچه د خپل قشر لپاره پوره نه بولي. دوی وایي ځوانان د کار اراده او انرژي لري او باید د خپلو وړتیاو پر اساس دولتي دندې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څانګه مهم دومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، د تاندې څانګه پر فیسبوک پاڼه خپل نظرونه را سره شریکولی شئ. زموږ پته ده facebook.com/tandecange. تر بلې تاندې څانګه مو خوشاله غواړم. زبر تپا تیا کسار شکنا اے زبر تپا تیا کسار شکنا اے تو تندا بیو رکھا.